وقت خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ. د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل دي ل طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د فونځو په پرانستلو نشي عادي کېدای. د دوه فارمټ یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر ترخه ده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. امیری دوی پوښتنې په جواب کې شاید انجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي وویل. هغه د عادي سازۍ اصطلاح کاروي نه د رسمیت پیژندنې. په رسمیت پیژندل یوازې یو ساده چک نه دی چې د انجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. هغې ټینګار وکړ چې دا یوه پروسه ده چې امریکا له نورې نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازۍ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خوله نه دي. ریچارډ بنټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې یوه برخه د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ځانګړی شوی و وویل چې د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کیرن دیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت له دفاع خلاص وانخلي. اغلی دیکر دا خبره یکشن به د دسمبر لسمه په اکسپانه باندې لیکلې ده. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15مې کالیزې پر مهال زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنری د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. د دسمبر لسمه د بشري حقوقو 15مې کالیزه ونمانځل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د راتلونکي 2023 کال لپاره د افغانستان په شمول یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن د دوشنبه په ورځ خپور کړی دی، افغانستان د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې ځای لري چې وګړي یې تر ټولو زیات بشري مرستو ته اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوي چې سږ کال د بودجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیونه وګړي د می او نومبر میاشتو ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هیواد هوایي مدافع ځواکونو پر پلازمېنه کیف او شاوخوا سیمو توغندوی برید په شاتم بولی دی. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
د اوکراین هوایي ځواکونو نن دوشنبه وویل چې د کیپ پر لور توغول شوي اته کروز میزایلی راغورځولي. د کیپ لپاره پوځي ادارې ویلي چې د کیپ په جنوب ختیځ ورتنیجي سیمه کې د ویشتل شویو میزایلو د ټوټو د راغورځېدو پر مهال لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي. د اوکراین پوځ همدارنګه وایي چې 3 ډرونونو ته کې چې پر اوکراین د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده همرا غورځول شوی. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د اسرائیل پوځ ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خارګوټی او شاوخاسي مکه د سخت دریځ حماس د لپاره وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. حماس امریکا او اروپای ټولنه د ویترهګری ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا دوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی دی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله چې 103 غړي لري سبا سیشن به د پریکړه لیک پر مسوده رائے واخلي چې په غزه کې د سمدستور بند غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې یو کارکونکي چې د سویډن وګړي دی په تهران کې د جاسوسۍ په تور محاکمه شوی دی. د اروپای ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. د په ایران کې د رسنیو راپورونه وايي 30 کلن یوهان پلودروس د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول شو. لږ راځي دای د نورو نیول شویو ایرانی مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په ایوین زندان کې ساتل کیږي. د سوریه په ځوایي چې هوایی مدافع د سګای د اسرائیل او یو مزایل چې د پلازمینې د مشل مربوطاتو پر لوري توغول شوی او وشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پوز په وینا دغه مزایل تیر ماخام د اسرائیل لخوا د اشغال شویو ګولان غونډیو له لوري وشتلی وو. د سوریه پوز په یوه اعلامیه کې ویلي نور مزایلونه چې مخې نه د نیول شوی ځنې زیانونه یاړولی دي. اسرائیل زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځنې اهداف نه کوي خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
ملګری ملتونو وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون د ډیرو ناسمو اغیزو سره مخ دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د افغانستان د دفتر مشر وایي چې د اقلیم اغیزو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې وچکالی او سیلابونو په بڼه افغانانو ته زیات زیان رسولې او د زرګونو افغانانو د بې ځای کېدو سبب شوی. اکرام شنواری رپورت شلیدلی.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې د اقلیم د بدلون په اغیزو کې د افغانستان ونډه 0.08 ده، دا هیواد مخ په زیاتېدونکي ډول د اقلیم له اغیزو سره مخ دی چې لامل یې د دریو پرله پسې کلونو راهیسې وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله خلک په ډله ییز ډول بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د دفتر رئیس ډانیل انډرس په یوه لنډه ویډیوي وینا کې چې د دغې ادارې د ایکس په پاڼه خپره شوي ویلي چې اوس مال دا هیواد د اقلیم د ناسمو اغیزو څخه شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. خاغلی انډرس ویلي دا هیواد په نړۍ کې د اقلیم د ناسمو اغیزو سره مخ او زیانمنونکو او د اقلیم د اغیزو په وړاندې د نه چمتووالي برخه کې شپږم هیواد دی. په تیرو اویا کلونو کې افغانستان د هوا ګرموالی تجربه کړی چې د اورښت کچه راکمه شوې او په بېساري ډول ځنګلونه له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د انکشاف ادارې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې د وچکالۍ، سیلابونو او په لوړه کچه د هوا د ګرمېدو په بڼه راڅرګندېږي. دغې ادارې ویلي چې د 1950 کال راهیسې د افغانستان حرارت کې 1.8 سانتي ګراده زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د انکشاف ادارې ویلي چې د اقلیم بدلون د نورو اغیزو سربیره په دغه هیواد کې 2.3 میلیونه کسان د اوبو په لټه کې خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د اوچا د افغانستان د دفتر رئیس هم وایي چې دغه سختو د موسمي پیښو د طبي ناورینونو د اغیز کچه په دوامداره توګه زیاته کړې ده. خاغلی انډی سویل په شمال او لویدیځو خالی سیمو ته په پراخه کچه بې ځای شوي کورنۍ د هوا د ګرمښت او بو په لټه کې ورغلي دي. همداشان د کرهنې څخه په ترلاسه کیدونکو معیشت باندې چې په کلیوالو سیمو کې پرې تر اویا فیصده پورې خلک متکي دي هم اغیزه کړې ده. کرنیز حاصلات کم شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د معلوماتو له مخې روان 2023 کال دریم پرله پسې کال دی چې افغانستان د وچکالۍ په څیر وضعیت سره مخ دی. څو میاشتې دمخه دغه هیواد ډېر کلي د سیلابونو له امله ویجاړ شوي وو. خاګلی انډرس دا ښودلی چې د متحده عرب اماراتو کې د اقلیم د اغیزو کانفرانس تنظیمونکي به په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه زیات زیانمن شوو هیوادو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې د اقلیم بدلون د اغیزو څخه د دغو هیوادو وګړي یو ځای کړیږي او مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي د اقلیم اغیزو د کمېدو لپاره هم دا اوس دلیز اقدام وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې متخصصین هم په افغانستان کې بې وخته اورښتونه او سیلابونه د اقلیم د اغیزو د بیلګو په توګه یادی او وایي چې دا هیواد دغو اغیزو د کمېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کلالۍ غونډې د جوړېدو وروسته چې پکې د طالبانو حکومت اسادیو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، دغه حکومت ویلي چې په دغسې غونډه کې دغه حکومت اسادو ګډون به په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د زو کمیدو سره مرسته وکړي. د کابل پانتون د چاپیریال ساتنې د پوځي رئیس داوود شهزاد وایي چې په افغانستان کې اوږده جګړه او د شو زیرمو نه مدیریت پر دغه هیواد د اقلیم د بدلون اغیزې لا پراخه کړي. ښاغلی شهزاد پر افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو علتونو په اړه وایي چې په خپل دغه هیواد جغرافیوي موقعیت او هم د اوږدې جګړې له امله د شو منابعو نه مدیریت د دغه اغیزو د پراخېدو سره مرسته کړې ده. د اقلیم نړیواله غونډه د نومبر په 10مه د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې د دوه اونۍ لپاره پیل شوې ده. په دې غونډه کې د نړۍ یو سلو ونوي هیوادونو څخه شاوخوا 80,000 کارپوهان راغونډ شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د قطر په دوه کې د وینړیوال غونډې په ترڅ کې د افغان جنو د زده کړو په اهمیت باس شوې ده. دا مجلس پر خوالو د جنو د زده کړو هر څه جر په لیدو غوښتنه وکړه. د غونډې کورنۍ ویلې چې په افغانستان کې د نیمایي نفوس په زده کړو بندیز لګول خطرناکې پایلې لرلې شي.
د دوه د غونډې و برخه افغانستان ته ځانګړې شوې و. د هغې زده کړې د ټولو لپاره پرمختګ دی تر سرلیک لاندې بحث کې د افغان جنو زده کړې اړینې وګڼل شوې. د قطر او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه همکاري د غونډه کې د نورو بهرنیو ملمنو ترڅنګ د افغانستان د خزو د تعلیم او حقوقو ځنې فعالان هم وربلل شوي وي. د دوهې ټولنې یا دوه فورم دغه دوه ورځنی کانفرنس ته چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدو د خزو د حقوقو فعال رویا محبوب ویل د افغانستان ولس بدلون غواړي.
It wasn't true the last 2 years
په تیر دوه کلونو کې موږ دا ولیدل چې ځنې مظاهره وشو دا کده خزلو خواوي یا نارینو خوار سه وشو. دا یوازې په لوی خارونو کې نه وي او خلکو د بدلون غوښتنه کوله. د خزو د توانمندۍ په اړه د خلکو ذهنیت په بدلې دوه هغوی غواړي لونی او خويندې خونځوي ته لاړ شي او زده کړو ته دوام ورکړي.
د دې غونډې قرباني سوبیلی باټيبو په خپل افتتاحي وینا کې ویل د یوې ټولنې د نیمایي نفوس په زده کړو بندیز لګول خطرناکې پایلې لرلې شي. د افغانستان د ښوونې او روزنې په خوانی وزیر رنګینی حمیدی د نجونو په زده کړو او د ښځو پر فعالیت محدودیتونه زیات شوی یاد کړل خو یې په ټپه ولاړ نه دی.
دا په دې معنی نه ده چې د ښځو ژوند بند شوی یا پرمختګ بند شوی، خو هو فضا تنګ شوی، نور محدودیتونه هم لګیدلي چې موږ د 2020 کال د اگست میاشتې مخکې نه لیدل.
په بریتانیا کې مشته سیاستواله او د ښځو د حقوقو فعاله پیمانه اساتوي په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په تړاو د ډیرو اړخونو په ژبه کې بدلون ښکاری.
په کلام کې بدلون د افغان نجونو او هلکانو راتلونکي ته د خطر ښکارندوی کوي. دوه خبرې پکې یاد شي بي چې یو ویل طالبان باید قانع کړل شي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړی او بل ویل کېدل چې د طالبانو بدیل نشته. هر څومره چې چارواکي دې تصور ته دوام ورکوي چې طالبان د زده کړو په برخه کې متحد نه دي پروا نه لري. دا مبارزه د افغانستان د زړه روح او راتلونکي لپاره ده. د مبارزې مقصد زده کړې دي، نه یوازې د نجونو لپاره بلکې د هلکانو لپاره هم. د دغه مبارزې لپاره متحد شي.
طالبانو په 2021 کال کې واکت د بیر رسیدو وروسته د افغانستان د خزو په زده کړو کار او سیاسي فعالیت او مشارکت باندې بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو دا بندیزونه غندلی او د لری کېدو غوښتنه کوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسله ګڼي او وایي چې د شریعت په اساس نجونو ته حقونه قائل دي. په همدې غونډه کې د خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي رینا اميري ویل چې نشي کېدای یوازې نجونو ته د تعلیم د حق په ورکولو سره طالبان رسمیت ومومي.
کمن غواړو چې افغانستان پر اصلي لار برابر شي او افغانستان د ټولو ګډ کوري باید په دې هیواد کې پانګونه وشي او د دې هیواد په معرف کې باید پانګونه وشي. د دې هیواد پر وګړو باید پانګونه وشي. دا هغه څه دي چې موږ په ګډه د کولو هڅه کوو.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کوي. د غونډې کوربتوب د سویس، جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا کیږي. د سویل شوې دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د خزو شورا دوه استازي خبرې وکړي او د افغانستان پر راتلونکي د نړیوال ټولنې په پریکړو بحثونو کې د افغان خزو پر ګډون به ټینګار وکړي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په داسې حال کې چې پاکستان بې اسناد کډوال خپل هیواد ته امنیتي ګواښ بولي او په سرګونو کډوالې تر دې دمه په زور شړلي، د هیواد کې داسې جونې او میرمنې هم دي چې افغانستان کې د جدي خطر څخه د خوندیتوب په مخه راکډوالې شوي. له دې جملې نه یوه هم سلګې احساس ته سلګې په افغانستان کې خبریاله چې اوس پرته له اسنادو پاکستان کې بې باور راتلونکي سره مخ ده. نور حال د مسکا صاحبې په دې رپورټ کې اوري.
د کابل اوسیدونکي درې ویشت کلنه سلګي احساس چې په بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو او راډیو کې د ویاند په توګه کار کړي، وایي د امنیتي ګواښونو له کبله شپږ میاشتې مخکې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته کډوالۍ ته مجبوره شوه.
کله امارت رامنځته شو، تحولات رامنځته شو، دغه ټایم کې په ما خپل وسلوال برید وشو، د نامعلومه وسوال لوري په ما باندې برید وشو چې هغه کې زه وښورل شوم. وروسته د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوم. اولته افغانستان کې نور ماته مناسب نه و چې ژوند وکم او نه مې شو کولای چې هلته ژوند وکم. نو هماغه و چې هڅه مې وکړه چې پاکستان هیواد ته راشم. وزلې ما د پاکستان د ویزې لپاره اپلای وکړه. لا دی کې درې ځلې ما میډیکل ویزې ته اپلای وکړه چې زه باید ویزه هر رقم چې وي ترلاسه کړم. او څلور ځلې مې نارمل ویزې لپاره اپلای کړې ده او بالاخره چې ترلاسه نه شوه. ماشومتوب نه ما دا نه غوښتل، یعنی ډېر پخوانه ما نه غوښتل چې زه خپل هیواد باید پرېږدم. دا چې هلته ماته مشکلات دي او زه نشم کولی هلته ژوند وکړم، آرام ژوند وکړم. ژوند د انسان حق دی، زندگی چې هلته زه نشم کولی هلته ماته مشکلات دي، امنیتي ډېر زیات مشکلات دي.
سلګۍ دا مهال پرته ل خپل کورنۍ په اسلام آباد کې ژوند کوي.
سلګۍ وای دا مهال د سخت فشار او ډار سره مخ ده او هر شی به امکان شته چې د اسلام آباد پولیسي ونیسي او بیرته افغانستان ته وشړي.
وای د پاکستان جدي پریکړه به د تورته نور افغانان هم له خورا ننګون کې برخلیک سره مخ کړي.
د ستونزې د مشکلات د رواني حالات چې کوم هغه حالات روان دي، هغه چې ګورم نو زما په ذهن باندې ډېر زیات منفي اغېز کوي او ټول ورځ یعنی سوچ فکر را سره یو قسم بيخي ذهني ناروغ رانه جوړ شوی دی. ځکه سوزل مې د ویزې لپاره اپلای وکړ، ویزه نه راځي. ودلته زه کوم دندم نه لرم چې زه پکې باید مصروف اوسم. نو په کور کې ما په کور کې خاتمن هغه سوچ چې دندې کړی اوسي او وظیفې ته تللی اوسي، نو هغه چې کله په کور کې پاتې شي خاتمن د غزله تنګيږي او رواني مشکلات ورته ډیر زیات پیدا کیږي.
سلګي وايي پاکستان کې د تل لپاره ژوند کول ته نه دراغلي، وای موخه یې یوازې په سولیز هیواد کې ژوند کول دي.
نو د پاکستان ته موږ راغلي، موږ نه غواړو چې دلته دایمن پاتې شو. موږ ځکه دوی موږ ته کوم شناخت او ارزښت نه راکوي. موږ غواړو چې یو امن ځای ته لاړ شو، که هغه په افغانستان کې زموږ لپاره هغه کوم بندیزونه چې دي هغه ختمیږي یا له منځه ځي، موږ بیرته کولای شو خپل هیواد ته لاړ شو. ستونزه نشته دی، نو امن ځای ته موږ غواړو چې لاړ شو. د پاکستان کې پاتې کېدل موږ نه غواړو. غواړو چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې هغه زموږ لپاره امن اوسي. هغه کوم اهداف چې موږ د خپل ژوند لپاره ټاکلي دي، موږ غواړو چې هغه خپلو هیلو او اهدافو ته ورسیږو. ځکه موږ تعلیم کړی دی او موږ په کور څنګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان څخه د افغانانو د نشړلو غوښتنه کړې، پاکستان 450 زره کډوال له هیواد څخه وستلي او لا هم دا لړۍ دوام لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې دي، او امریکا غا په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غب یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز آوری دلشه.
په داسې حال کې چې امریکا د غزې په عملیاتو کې د اسرائیل په ملاتړ د انتقادونو سره مخ ده، واشنگتن د ملکی فلسطینیانو د ژوند د دفاع په ارزښت ټینګار کړی. نور حال په دې رپورت کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د غزې په عملیاتو کې د خپلو عسکرو پرمختګ قوي بولی.
مون جګړه د خپل ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره پیل کړی ده. د حماس خاتمه، د خپل برمته شوی او بیتراسنی دل، او د غزې نه اسرائیل ته متوجه ګواخ د تل لپاره لمنځه وړل زموږ مرام دی.
د اسرائیل صدر اعظم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړې په ویټو کولو د امریکا نه مننه کړې ده چې هدف فوري اور بند وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د دې پریکړې په دفاع کې ویلي، تر هغو چې حماس فعال وي او د اکتوبر د 10 د برید د تکرار فکر ورسره وي، نو دا مسله به همداسې تکراریږي. بلینکن اسرائیل سره د ملاتړ او د وسلو د ورکړې د دریز ترڅنګ دا هم ویلي دي چې دا هر څه به شرط نه دي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د خپل عملیات په وخت د نړیوال بشري قانون درناوی وکړي. بلخوا په دوحا کې د یوې نړیوالې غونډې په ترڅ کې د اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ شدیده غندنه او مخالفت خودل شوې ده.
دا خبره یوازې اسرائیل پورې محدوده نه ده، بلکې هغه پورې هم تړلی چې اسرائیل ته د فلسطینیانو د وژلو مکمل واک ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په دې غونډه کې وینا کې وویل چې د بشري مرستو د دوام لپاره باید چې اوربند اعلان شي. همدارز د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم د غزې په تړانګه کې د خلکو د روغتیایي حالت په اړه سخته اندېښنه ښودلې.
د غزې خلک په ډیرو تنګو ځایونو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي، او د خوړو، سرپناه، حفظ الصحه او اوبو د کمی په وجه د بیلابیلو مرضونو د خپرېدو لپاره زمینه برابرېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر 11 د دوشنبه ورځ د نړیواله مساوی ازادۍ د ټولنې امریکایي خړو سره ویني. نو موږ د نمخ کې یو تلویزیونی مرکه کې ویلي و چې امریکا اسرائیل ته په ټینګار سره ویلي چې د حماس خلاف جګړه کې د فلسطینی ولس ژوند ته بشپړ درناوی وکړي.
We're trying to do everything we can to ensure
موږ تر اوسه کوشش کوو چې د غزي ولستا بشری برستي ورسیږي، او هڅه کوو چې د انساني مرګوبلې کچا تر اخري حده کم ووسی.
بلخوا ملګری ملتونه باید سیشن وی پورز په خپل بیړنې خونډه کې غزي کې د اوربند پاړې او بل پریکړې باندې رائے کړي وو. دا پریکړه هغه طرحه ته ورته ده چې 13 ونې د امنیت په شورا کې امریکا ویټو یې رد کړي او ناکام شو. نو شاباش نا
ملګرو ملتونو دوشنبه د بشری ناورینونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د متضررو شو خلکو لپاره د 2.5 میلیارډ ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د تیرې پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ د چارو مشر مارټین ګریفیتس په یو خبري غونډه کې ویلی وو چې روان کال په ټوله نړۍ کې 300 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د ګریفیتس په وینا دا خلک د لانجو، اقلیمی تغییراتو او اقتصادي فاکتورونو له امله متضرر شوي دي.
په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې 300 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې له هر هغه هیواد چې ملګري ملتونه او د ملګرو ملتونو بشري ادارې پکې کار کوي څخه د راټول شویو شمېرو پر بنسټ محاسبه شوې ده. د دوه هیوادونو د خلکو اړتیاو ته په کتلو او د اړمنو خلکو د شمېرو پر بنسټ لیستونه جوړ او بیا چړل شوې دي. په دغه محاسبو کې د تکتل شوې دي چې کوم خلک اړمن دي. پر همدې بنسټ د اړمنو خلکو شمېر 300 میلیونه وګړو ته رسیدلی دی.
نمالګرو ملتونو د شمیرو لمخې هغه خلک چې پر اروان کال کې مرستو ته اړتیا لري په هغه کې د افریقا د لوی وچې د ختیځو او جنوبي برخو څخه د پاسه 40 میلیونه وګړي هم شامل دي. اکثریت د خلک د سودان له ناورین څخه متضرر شوي دي.
So I think the Middle East as a whole adding Gaza.
خلا د عمله د غزه او لویدیځه کینارې په ګډون په ټوله کې منځنۍ ختیځ زیات مرستو ته اړتیا لري. خو اوکراین له سخت جمی څخه تیریږي. اوکراین له داسې جګړې چې را روان کال به هم دوام وکړي پکې خیل دی. اوکراین به زیات مرستو ته اړتیا ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر ویلي چې د سور صلیب د نړیوال سازمان او د هیوادونو د سری میاشتو ټولونو لخوا غوښتل شوې مرستې د ملګرو ملتونو لخوا غوښتل شوې مرستو کې نه دي شامل. احمد الله چیوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د نړیوالو بشري حقوقو ورځ ده. دغه نیټه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا انتخاب شوې ده د قبلولو احترام یې وشي. په معاصر تاریخ کې یو د ډیرو بانفوذو اسنادو نه ده. د بشري حقوقو جهاني اعلامیه اوس د دغه سند 15 کال دی. د دوهم نړیوال جنگ له پیښو نه ناڅاپه په منځ راځي. دا د انسان د نه بېلېدونکو حقوقو لومړۍ نړیواله څرګندونه وه. د ملکي نفوسو په خلاف ناوړه ډارونکي جنایتونه مرتکب شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بې له ځنډه د جهاني بشري حقوقو د یو لړ کودونو په باره کې کار کول پیل کړل. آخري سند په دې واده باندې ولاړ دی چې ټول انسانان آزاد او د حقوقو په حیثیت کې برابر زېږېدلې دي. په داسې حال کې په لومړۍ ماده کې په ښکاره توګه څرګنده شوې ده. دغه اعلامیه چې په 1950 کال کې تطبیق شوه د بین المللي حقوقو د قانون پر مختګ ته الهام ورکړه. همدغه راز د بشري حقوقو بین المللي قانوني الهي ته اوس د بشري حقوقو اعلامیه د نړۍ ډیر تعریف شوی سند ده. د 1950 کال نه را په دې خو د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقوقو د ورځې په حیث په کلنۍ توګه لمانځل کیږي. د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو د دغه مهم بریالیتوب یادونه شوي په خواري سره په دې وخت کې 3 کاله زوړ دی. په دغه ورځ باندې د سول نوبل جایزه په رسمي توګه د دغه کال وړونکو ته ورکړل شوه او هر کال څارونکي د بشري حقوقو بیلابیلو اړخونو ته وقف شوي دي. د روان کال موضوع په راتلونکو کې د بشري حقوقو د کلتور پیاوړي کول او تصدیق کول دي. د بشري حقوقو په ورځ او د بشري حقوقو په هفته کې موږ د هغه مقدس نظر یادونه کوو او ټینګار باندې کوو چې هر انسان برابر پیدا شوی دی. جمهور رئیس بایدن په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي چې هر انسان په ذاتي حیثیت او نه بېلېدونکو حقوقو چمتو شوی دی. دغه نظر د امریکا د تاسیس کولو په مرکز کې وو او جمهور رئیس بایدن ویلي اوس دغه نظر د زرګونو خلکو په زړونو کې غورځېږي چې د طبیعي ازادۍ لپاره مارشونه کوي، مبارزه کوي او قرباني ورکوي. موږ د انسانانو په حیث مستحق یو. په درسته نړۍ کې له چین نه نیولې تر برما پورې، له افغانستان نه نیولې تر ایران پورې، له ایتوپیا نه نیولې تر اوکراین پورې او له دې نه په اخوا زړور خلک د قدرت نه د سرغړونو په خلاف ودرېږي. برسیره پر نورو شیانو د دوی ژوند ته د ګواښونو په مقابل کې ودرېږي او د دوی د اساسي ازادۍ او د سرغړونو په خلاف خبرې کوي. امریکا د هغو زړور خوځو او نارینه سره په بشپړ توګه ولاړه ده چې د ځپلو او بیا عدالتۍ په وخت کې د خپل اساسي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي او موږ به تل ورسره ولاړ یو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.